صدایی میخوان. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو عصمت ساروان او ظریف نظر هرکلی کوو. په دې خبرونه کې نن هم په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې پر ښوونځیو د حملو د علت په باب غږیږو، خو د خبرونې په دوهم ساعت کې په دې باب د خپلو میلمنو نظر اورو چې ولې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د دولت له وسلوالو او له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتل کیږي چې جنګ بس کړي. د دې فلسفه په څه کې ده او دا غوښتنه ولې کیږي؟ په وروستیو ورځو کې د افغانستان په څو سیمو کې پر ښوونځیو حملې وشوې. د غزني چارواکو وویل چې د دغه ولایت د قرهباغي د سیمې د نجونو لیسه په بمونو الوزول شوې ده. په دې لیسه کې تر 1200 زیات نجونو درس وایه. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته وسلوال طالبان فعال دي او په خوا یې هم ډېر ښوونځي ویجاړ کړي دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې ګڼ ښوونځي بند کړي یا ویجاړ کړي دي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې وسلوالو سخت دریځو د هلکانو یوه لیسه او د نجونو یو منځنی ښوونځی بند کړي دي. تر دې وړاندې د لوګر ولایتي شورا ویلي وو چې د دغه ولایت په څرخ، خروار او حتی په مرکز پورې اړوند د پورک په کلی کې او د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کلی کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نجونو لیسې او منځني ښوونځي تړل شوي دي. دا یوازې د وروستیو څو ورځو خبرې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو او جګړې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په لکونو افغان ماشومان له تعلیمه محروم کړي دي. په دې خبرونه کې له ښوونځیو سره د دولت د وسلوالو مخالفانو د دښمنۍ د علت او د ښوونځیو په ساتنه کې د خلکو د مسؤلیت په اړه خبرې کوو. د خبرونې په دوهم ساعت کې په دې خبرې کوو چې ولې د روژې په میاشت کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه کیږي.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ماستن محترم آقای آصف ننگ، سابق معین وزارت معارف و قبلا والی صاحب ولایت فراه هم بودن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای لقمان حکیم، کارشناس در حسه معارف، هم مهمان ما هستن. هنوز همکارای ما خبر ندادن که تشریف آوردن یا نآوردن. همچنان از طریق تلفن در 20 دقیقه آخر دکتر ابراهیم شنواری، معین تدریسی وزارت معارف، هم وعده گذاشتن که با ما تماس برقرار بکنن. چطور آقای ساروان؟
بله، نو شاغلی ننگ ترکلی وی شاغلی ننگ لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ډیره موده د پوهنې د وزارت معین پاتې شوی دی. ننګ صاحب، یو وخت ستاسو په یاد دي چې د ښوونځیو باندې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري حملې ډېرې زیاتې کېدې. ډېر ښوونځي وال وزول شول، ویجاړ شول، وسوځول شول، خو بیا یوه موده دا ډول حملې ودرول شوې. اوس د دې بیا دا ډول خبرونه اورو چې د دولت وسلوال مخالفان په ښوونځیو حملې کوي، بمونه ورغورځوي او ویجاړوي. ستاسو په نظر هغه وخت کوم اقدامات شوي ول چې د دولت وسلوال مخالفان تر یوه حده پورې له ښوونځیو سره دښمني بس کړي؟
د لوی خدای په سپیشل نامه سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټولو درنو اوریدونکو ته. تقریبا د معرف ډګر داسې یو ساحه ده چې هغه هسې پذیره ده، یعنی دشمن هغه ته همواره ساحه وایي، یعنی داسې ساحه ده چې دوی پکې مزل کړای سي، خپل هغه فعالیت تخریبي پکې په آسانه ترسره کوای سي. معرف توپ او ټانک نه لري او د علم او د پوهې مرکز ده چې قلم او د مسلمت آمیزه تعلیماتو ځای ده، تربیت ځای ده. د دشمن ډیر کله چې دوی په جنگی محاس کې لاستراوړنې نه لري یا شکست خوړلې، په دې خاطر چې خبرسازی وکړي، ډیر کله په هغه ځای باندې بیا دوی اقدام کوي یا یو فعالیت ترسره کوي، جرمی او تخریبي فعالیت، چې هغه خبرساز سي. او معرف تاسو پیږئ چې د څو میلیونو وګړو یا خلکو ځای ده او ډیر زر خبرساز کیږي، ځکه کور په کور د هر کور یو نماینده په معرف کې ستا، یو سړی ستا پکې، یو ماشوم ستا پکې. دغه مسله یو طرف ته، او زما په نظر کله کله داسې دي چې دوه طرفه نقش باید دفاع سي چې اصلا هغه یو نقش کله کله نه ایفا کیږي د خلکو نقش زیاده وامه ډېر کله دولت کېدای سي نقش ایفا کی هغه د معرف په چوکاټ کې بوي چې مثلا د معرف د ملاتړ شوراګانې موږ باید ډېرې کړو غښتلې کړو تقویه کړو او د معرف مردمی کړو لسی کړو مزید چې له سیاست نه بیرون ښکاره سي واقعا همداسې ښکاره سي کله کله لږ مسایل تاثیر پې کوي لکه انتخاباتو موسم کې حوزې انتخابي او دغه طالب جاهل طالب د دشمن ده هغه بیا دې ته نه ګوري چې وای بس دا ټول نظام ده ټول لګیا دي سره په اشر باندې ټول ګډ کار کوي که معرف تم تاوان ورسوي نو تاوان در رسولی خه دوم نقش چې ده د خلکو نقش ده چې زه وایم په هغه کې کم ماموریت تر سره سوی ده معرف د خلکو مال ده د خلکو د ملي ناموس حیثیت لري که خلک همکاری ونه کړي نو د دې لپاره بیا تر څنګ ټانګ او بارود ترول زما په نظر علاج نه ده
بله سب لیکن اوس سوال داره چې خلک ولې دا همکاري نه کوي که استاسو یادوي یو وخت په د غزنی په اندړو کې د همدغه ښوونځیو په سر خلک ورته راپورته شول پاسونې وکړ او بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو په دریس کې د ښوونځیو په وړاندې ډیر تغییر راغی لغه وروسته دوی د ښوونځیو له ورانولو بندولو سره د پخوا په شان علاقه نه شودله او یو څه په خپل دریس کې تغییر راوست ولې په نورو سیمو کې خلک د دولت د وسلوالو مخالفینو یا د هر هغه چا په مقابل کې چې ښوونځی ویجاړوي ښوونځی ورانوي یا یې مخه نیسي د هغو په مقابل کې نه راپورته کیږي
یو مسله خو دا ده چې خلکو په ډیرو منطقو کې نقش ایفا کړی ده مثلا کله چې موږ معرف کې وو موږ ته یولس ولایته تقریبا دغسې آفاتونه ډک وو چې ډېرې په جنوب کې د پښتنو ولایتونه دي اکثریت یې اما په نورستان کې او په کونړ کې ډېر دغه د خلکو د ملاتړ پروګرام دا ډېر قوي وو یعنی رضاکار هم وو او تر ډېره حده که د معرف د چوکاټ نه د شوراګانو د حمایت پروګرام چې د کویپ په چوکاټ کې به وو هغه ترسره کېدو بله مسله دا ده چې ډېر کله داسې پیښې سوي دي زه به مثال درکړم چې دغه مثلا اورزګان کې هلته مدیران ترور سولو په معلمین ترور سولو نو خلک وډار سولو کورنۍ هم ډارېږي او ډار ډېر زیات ده په افغانستان کې مثلا زه فرا کې وم هلته پنځه پنځوس مکتبه د ښار چار اطراف د ایله یو ګواښ یې ورکړي یعنی هغه یې بند سو یو میاس یو نیمه میاس بند وو بل یو کمبود به زه وښیم چې یو دوره موږ ډېر پسې ګرځېدلو په خپله چې هر ځای کې به مکتب بند وو دستي به هم شوراګانې ملایان علما خلکو سره ډېر کار کېدو اوس دا یو دلیل چې ته وایي چې ولې اوس خلک انګېزه هغسې نه لري یو یې ډار ده دوهم دا ده چې د دوی د ترغیب او تشویق لپاره او د دوی د په کار اچونې لپاره هڅونې لپاره هم له دې خوا کمبود ده نو زه د فرا د پنځه پنځوس مکتبونه چې بند وو پنځوس ورځې بند وو اما یو تلیفون د یو معرف د یو مسؤول لخوا رانغی چې ویلي چې وروره دا مکتب بند ده په هلمند کې همداسې ټول بند سولو مثلا قندوز کې دغه آفت موږ د دوه کاله لرو دغه ډېر څه ده ډېر مسلې دي چې خلک یو اړخیزه کار نه کیږي دوهم دا ده چې ځینې مناطقو کې د کوچکشي او د ناامنۍ په سبب هغه تاثیر پې وغورځوو په خپله د معاشاتو تسلسل چې هلته بانک باید وي او دا سلن وي طالب غواړي د دشمن په حیث د نظام له هر شي سره دښمني وکړي نو دوی ته هر یو کار چې کوي هغه لاسته راوړنه ښکارېږي ځکه چې د دولت پورې اړه لري ما مخکې وویل په مقدمې کې چې که معرف په یو مزل کې منګه مکمل ولوسی کو نو بیا به ډېر مسؤلیت ورته تامین سوی وي
بله خب محترم آقای آصف ننگ ای نظر به چیزایی که شما گفتین و معلوماتایی که مقدمه که آقای ساروان گفت یک سوال همیشه در ذهن ما میای و میره و منتها مهمتر از این سوال نمیفهم منتها حالا جوابش هم صحیح پیدا نکریم یعنی اگر کسایی که در افغانستان مثلا برده حکومت مبارزه میکنن اینا اگر یک دلایل منطقی، یک چیزایی باشه که قابل قبول باشه، مردم شاید از او حمایت بکنه. اما کسایی که هر روز یک مکتب بسوزانه و کارهای غیر انسانی بکنه و چطور میتونه اینا ادامه پیدا بکنن؟ یعنی یا چرا این کارا رو میکنن؟ یعنی حداقل اگر اینا غیر عادلانه مبارزه میکنن، مردم باید خود به خود یاد ترک بگن، یعنی نمانن موقعی نتن که در جامعه بیان و او مکتب بسازی، این مکتب بسوزانه سیب. همین منطق از یعنی تروریست ها رو ما نفهمیدیم. از دیگه طرف وقتی که اگر یا تروریست هستن، اینا جنایتکار هستن، اینا جاهل هستن، خیلی چرا بعضی از رهبرهای ما یارا برادرها و خواهرها و تگپا میگن سیب؟ نمیفهم شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
خب گپ سیاسی اگر مکان بگویم، به خاطر که میز مشخصا سر مکاتب و معارف است، طالب گروه باقی است، یعنی تعریف شرعیش و تعریف سیاسیش همی است و باقی ها که است ضد قانون هستند و ضد شریعت هستند و حکم شریعتی است که باقی باید نابود شود. طالب با خود تفنگ داره و بی‌سوادی. شما نمیتونین او را منطق اول برش رایه کنین، او با منطق نمیفهمه اصلا. و دوم مسئله ایست که وقتی که طالب بیسواد است، مطلق خواندن و نوشتن نفهمه، احکام اسلام چطور بفهمه، یعنی شرع را چطور بفهمه، مصلحت دین، مصلحت اجتماع را، مصلحت مردمی را، مصلحت های انسانی را چطور بفهمه. شما ببینین از مسائل تعلیم و تربیه ما با بزرگای ما، با علمای ما بسیار تماس گرفتیم. یک چیزی که بسیار به اصطلاح دردآور است، خاموشی محراب و منبر است، خاموشی عالم است، تماشاچی بودن ملت است، از بزرگای ما، از مستفیدای ما، متنفذین ما. این خاموشی به اصطلاح یک مرگ یک ملت است. ما درباره معارف با طالبا چند بار مستقیم و غیر مستقیم برشان پیام رسانی کردیم در دوران هم که شما استدلالتان چی است؟ علم متشکل از چهار ساحه است، یعنی کل دنیا که علم است، تعلیم و تربیه است، از چهار ساحه بیرون نیست. یکی ادبیات است، ساحه ادبیات است، علوم ادبی، علوم یا اسلامیات است، علوم اسلامی، یا ساینس است و یا اجتماعیات است. همین چهار شاخه بیرون نیست. برای طالب گفتیم در می ادبیات خو شعر و ادب و غزل است و قافیه است و نثر است، دیگه خو اسلام و یا غیر اسلام دیدگاه فرق نمیکنه. در ساینس هم همیشه ما این مسئله گفتیم که ساینس هم مختلف نیست. در ساینس ملا عمر هم دو جمع دو چار میشه و از کل دنیا که است، این فرق نمیکنه. همین مضامین و یا رشته های مربوط به ساینس که است، در اوجه هیچ نوع ممانعت شرعی وجود نداره. اجتماعیات هم که از تاریخ و جغرافیا فرق نمیکنه. امریکا چقدر مساحتش است، چقدر وسعتش است، نفوذ دنیا چقدر است، کدام کشور در کجا واقع است. و در اسلامیات هم بخش چهارم ما، معارف ما غنی و مالامال، نصاب معارف ما از اسلامیات و احکام شرع است، یعنی بسیار مزین است، هیچ اشکال وجود نداره. یک فی که طالب داره، یک ایرادی که داره در کدام بخشی از احکام اسلامی ما، در کتاب اسلامی ما، او را گفته نمیتونه، یعنی واخو نداره. اول ما گفتم که او بیسواد است، اول نمیفهمه، باز که کتاب بفهمه امویش او باز ایراده گرفته نمیتونه که این نصاب مشکل داره. خب که نصاب هم مشکل نداره، مکتب هم مشکل نداره، انسان هم حقش از فریضه خداوند است، خدا فرض کرده، یعنی خدا که خالق انسان هاست، علم و طلب علم فرض دانسته بالای زن و مرد. ای حاصل کردن از ای یک فریضه شد، مثل که شما نماز ادا میکنین. خب کسی که او را باز اگر مانع شوه، دشمنی با خدا میکنه. از او خاطر طالب میفهمه این مسئله که در این نظام و در نظام تعلیمی، در معارف، در تعلیم و تربیه، در این مسائل هیچ مشکل نیست. ولی او دغدغه ازیره که عسکرگیری را چطور کنه، باز شبکه های بیرونی که واره حمایه میکنه و میفهمه که اگر مردم بیسواد باشه، مواد خام جنگ تهیه شده میتونه و جنگ دوام پیدا کرده میتونه و مصیبت ها و شبه ها و بغاوت ها را ایره تسلسل داده میتونه. ثبات افغانستان دو سه مسائل خراب ساخته. یکی فتواهای غلطی که دمی چند دهه استعمال شد، توته توته کرد افغانستان. نظام ها را از وقت غازی امان الله خان که به زمین افتادن شروع کرد و ریختانده میره. محلاتش هم مشخص است، آخونده استک یا از لاهور و از ایجای استک. ای فتواها فقط برای مردم افغانستان باروت و تفنگ داد و خرابی نظام ها را داد، دیگه چیزی برشان نداده. امروز هم اگر شما از احکام شریعت بگویم که طالب اول نمایندگی از شریعت نمیکنه، گروه باقی سک شریعت تو نمیگه، امی کار کردار طالب کلش از اول تا آخر نفی است، یعنی هیچ جواز شرعی نداره، خودش هم موجودیتش غیر شرعی است از خودش. از او خاطر است که یک کار کلان اول در چوکات کلان میخواه که چطور چاره بغاوت ها شوه، در چوکات دوم که ارزش هاستک و نوامیس ملی ماستک، برای ازی پرداختن و به ای اهتمام کردن ای یک ماموریت بسیار کلان است و این ماموریت چاره بغاوت ها را دولت و مردم و علمای ما باید کنه که نقش ایفا کنه و جهان باید ایفا کنه و مسئله داخلی را ایرا باید مردم و معارف خودش اهتمام کنه، بگرده از خانه برای بگرده به می ولایت ها چند موینه و چند رهبر بزرگ معارف دمی دو سال یا دمی دوران گشته که بیرون برای که بگردیم پشت همی ولایت بریم که مکاتب ما بسته است که انسجام علما را چطور کنیم و مردم را چطور بسیج کنیم. سه مسئله کار ماموریت بزرگ عظیمی که دو باید رسانه ها نقش ایفا کنه. از برای خدا شما ببینین، یعنی بسیار پروگرام های محدود که مفید است، فکری استک و زیربنایی استک با سرنوشت ما، با سرنوشت طفل ما، برای ازو کمک میکنه. تلویزیون از صبح بگیرین تا شام چند پروگرام مفیده، انترتینمنت داره، تفریحی داره، ذوقی داره، پخت و پز و بعضی مسائل داره و موسیقی فراوان داره و دراما ها. آموزش دهش بسیار کم است و پرداختن به ارزش ها، به مسائل ملی و اهتمامات ملی هی بسیار کم است. از او خاطر ما که میگم محراب و منبر یک بخشش رسانه هاستک، کوچه هم ساکت است و این قسم مسائل، یعنی هم
بله سه
کار بزرگ میخواید و هم کار رسمی میخواید.
کوروادان سلامت وسه. اوس با اوریدون کو توشول لند خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره اعلان او د افغان بیسی ماته سواتل شمیره په یاد لري، ل دې طریقه هم کول شي مشته اس ام اس اعلان پیغام را واستوي د سکایپ پته مو د رادیو دات ازادي او بشه ازادي دات رادیو. لند خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره اعلان او
برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
اوریدون که لرود تلفن لالاری مهربانی کوی آزادی را
شما زنده باش سلامت باشید.
ابرات صاحب مهربانی
سوال تنه تره کنین ابرات صاحب
و رادیو هم تیته
خدمت شما سلام جناب ساروان صاحب نهایت محترم، خدمت جناب نظر صاحب محترم سلام، خدمت آقای نن همچنان سلام
سلامت.
ما روی موضوع برنامه تان میخواستم چیزی بگویم جناب نظر صاحب نهایت گرامی که قبلا شما موضوع مطرح کردین که چرا طالبا بعضی وقت مکاتب با آتش میزنن و بعضی وقت یه ذره کاهش پیدا میکنن. ما براتون امیرم یک جواب ناچیزی دارم، اگر امیدوارستم مورد قبولتون قرار بگیره، اگر
بله
دربارش داشته باشین موضوع مطرح میکنم.
بله بفرمایید.
یعنی وقتی که زمانی که مکاتب آتش مثلا طالب ها مکاتب را آتش میزنن یا گروه مخالف مکاتب آتش میزنن، متاسفانه براتون بگویم جناب ساروان صاحب محترم که این طالب مستقل نمی باشه. یعنی ما شما چرا میدونه میفهمیم چرا سرمون خلاص نمیشه، اینمی از طرف کشور سالس اداره میشه، عملکرد طالب گویا عملکرد آیس های پاکستان. اگر منافع آیس‌های پاکستان تا حد در افغانستان تأمین بود، خب روی مخالفین فشار وارد میشه که شما در عملکردتان کاهش به میان بیارید، تغییرات بیارید. اگر منافع آیس‌های پاکستان در افغانستان به خطر مواجه شد، مخالفینش را کمی یا را همو صاحب منافع از را تنگتر ساخت، آنموز که از طالب به هیچ واسطه استفاده میکنن، اگر شما هر جنایتی را که از دستتان سر میزنه شما بکنین، نه تنها که مکاتب را بسوزانید، بلکه یک قدر احساسات مردم افغانستان را شما ریحدار بذارید. اگر نعوذ بالله حتی نگه تا 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 قرآن هم میتونید شما بسند آتش بزنید، این اجازه هم براتون داده میشه. ولی یا از شرم اسلام و از شرم دنیا و قرآن چیزی کرده نمیتونن با قرآن.
تشکر برادر.
یک مکاتب درسته میشه با هزارا قرآن دوست سوزانده میشه جناب نظر سیم محترم.
تشکر برادر سیم محترم. سلام تشکر خوب.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم احمدی ام در غزینه.
مهربانی کوی محمدی.
سلام تاسو ته تاسو ته سینلونو تخپل سلام وړاندې کوم او رسول سلام دما د تاسو موضوع په اړه دغه نظر ده او بل یو سوال لرم. نظر مې دغه ده چې ګوره دغه د هر منطقې طالبان ځان ځان ته دي د مخ په منطقه کې د غزنی په ولایت کې یوه منطقه ده، خو دا طالبان د دې مکتبو ډېر نظارت کوي، راځي حیاتونه یې راځي. په زه خپله یو معلم یم، په مکتبو ګرځي، حتی چې کوم شاګرد نه راغلی دا شاګرد پوښتنه کوي. معلم خو بالکل غیر حاضري نه شي کولی، راځي ډېره ښه پوښتنه کوي. خو داسې بیا په حکومت کې دلته دا خلک شته چې یو پوډریان چرسیانو ته سلای ورکړي دي، باور وکړه دي لیسې د شای بم میخی و نږدې ټول مکتب په مکتبو پر شاګردانو باندې رالنګ کړی و، نو یو درې بیسو شې مشې ټولې په ورمات شوې. نو دغه ټول طالبان په یو دغو باندې راوستل، دا هم دغه د داسې له انصافه لرې خبره ده، خو خامخا په دغو کې به هم داسې خلک وي.
صحیح ده، صحیح ده. ډېره مننه ستاسې. ځینې وایي چې په ځینو سیمو کې فرق کوي، همدا خبره ځینې نور چارواکي هم تاییدوي. مثلا د کونړ مخکې ننګ صاحب هم اشاره وکړه، په کونړ کې داسې نه و پخوا. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني صاحب.
وعلیکم السلام.
علیکم.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت.
مهرباني کوئ.
بله توخی صاحب فرمایئ.
د کچرنګ سیم محترم بل اوریدونکو هم ویلو، رښتیا هم طالبان زموږ د زابل په ولایت کې الحمدلله ټول مکاتب فعال دي، چالان دي، د طالبانو حمایه ورسره ده، معلمان د خپل محل طالبان دي.
بله توخی صاحب، زابل یو له ولایتونو ده چې ډېر کم پانتونونو ته کامیاب شاګردان لري، تر ټولو کم شاګردان لري، ځکه چې معارف پکې ډېر وسخ دي، معارف وضعیت ډېر زیات پکې خراب دی. تاسو بیا وایئ چې په زابل کې مکتبونه فعال دي او معارف فعال دی، دا څرنګه کېدای شي؟ نه تلفن قطره. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ صاحب.
ہلو السلام علیکم. اوئے
مہربانی کو صاحب. مہربانی صاحب
بفرمائیں، یہ تلفون ہم قطع شد.
خیر،
مشکل تلفونات داریم. خب بریم می به مهمانای محترم مراجعت کنیم.
نو ننگ صاحب تاسی مہربانی وکئی دی اوریدونکو څرګندونه هم په نظر کې ونیسي. دا خو بل خبره ده چې مثلا عبرت صاحب ول چې دی دولت وصل یا بهرانيان دوی ایسای یاد کو چې دا د فشار په خاطر باندې د شوانزي بندوي. یو بل اوریدونکو غلام نبی نبی زوی لیکل دي چې وای دا د پاکستان د فشار وسیله ده چې شوانزي په افغانستان کې ورانوي. تاسو وای ولیدل چې کله چې افغان امنیتي ځواکونو په سپین بولدک کې دوه کلی ل پاکستانیانو څخه بیرته ونیول او پاکستانی ځواکونه له سرحدي سیمو وشړل، نو هغوی په کندهار کې حمله تیز کړې. د شونځیو مسله هم همداسې ده. خیر، کله دې موضوع تیر شو، محمد محمدی له غزنی څخه وویل او امدار استوخی له زابل څخه ویلي چې طالبان د شونځیو ساتنه کوي، حتی درس څاري او معلمین ګوري چې په وخت ورځي او کنه ورځي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
طالبان رسمي اعلان د دې کار نه کوي. دوی یو تبلیغاتي حربي په توګه کله کله داسې هم د مثبت تبلیغ د ایجاد په خاطر کوي، هم محدود ساحو کې. دوی بالفعل معلوم ده، مثلا زابل کې تر سل ډیر مکتبونه زمنګ بسته دي، په هلمند کې تر یو سل شپېته ډیر بسته دي، مثلا په قندار کې تر 150 مکتب شاید ډیر وس بسته کم وتم. ارزګان کې هم همداسې قضیه لرو، په غزنی کې لرو، په پکتیکا کې لرو، لوګر شاوخوا کې د خروار منطقو کې، په هسک کمینه شینوار او په منطقو کې موږ دغه سي مثلا مشکلات لرو. خلاصه یو لوی جغرافیا کې دا شی موجود ده چې ډیر مکتبونه بند دي، شاید 900,000 مکتبه فرزن د دې دومره مکتبونو بیا دې بیا دا ټول د طالب په صحیح کې دي چې وای زمينه مساعده وای، خو بودیجه همسته، امکانات همسته، خلک هم آماده دي، خلک هم غواړي. نو زه دا مثلا نفی کوم، طالب دروغ وای په دې کې. بل دوی د دې شهامت وکي کدا سي وي، نو دوی د خپل ویب سایټ کې دوی خو خبري سلري دزګاوي لري، اژانسونه لري، زرایي لري، پاغه کې ولی علني ښکاره اعلان نکوي. او یا کدوی مثلا کوم مشکل ویني پاغه کې بیا دوی جرأت دي ولی نکوي چې وایي چې په دغه دلیل باندې منګه د مکتبونو سره مخالفت کوو. دغه ټول مسایل ته په پام سره د معرف تسلسل ما مخکې په لند ادبی جمله کې ویل چې د فتواګانو له لاسه افغانستان خراب شوی دی، یا د اخوندانو فتواګان، یا د لاهور مودودی او د دغه ځایونه چې راغلي دي چې دا انقلابونه زیږولي دي په منګ کې، او دا خونینه انقلابونه، د تغییر انقلاب هم نه، د بهبود انقلاب هم نه، د ورانولو، د ړنګولو، د چپکولو، د وژلو، دغه کې دا برخه هم تر اوسه شامل ده چې د طالب فتوا د ده یا د ده د ترشا دی او چا ده. د
تشکر آقای
نه، یک اشاره کوتا نظر صاحب،
بله،
که نقش علمایی که با علم و با تعلیم عقیده دارن، علمای افغانستان اکثریتش مثلا، یا خاموشی از یام بسیار خراب است. یعنی فتوا دا دفع از فتوا دا آگاهی آمه بیدارسازی ملت ها دی ولسون و جورتابه ویختابه پا دی ارخو که کارون هم دیر ضعیفه دی. ما مخی اگر دری منبره ملامت کولو چې یو پکې رسنه یو ممبرونه دی، علما دی، خلک دی، عوام دی، متنفذین دی، علما دی، او دغه تورد.
بله، تشکر محترم آقای لقمان حکیم که خودشان هم در ساحه معرف متخصص هستند، بر از نام خوش آمدید میگویم. آقای لقمان حکیم خوش آمدین به استودیو.
مننه، تشکر ټول د مخه دی ازادي رادیو او رودونکو کارکونکو په همدا ډول قدرمن موین صاحب ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
بله صاحب، لقمان حکیم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې ولې د دولت وسلوال مخالفان له ښوونځیو سره دښمني کوي، ولې مخالفت کوي؟ دوی ګټه څه ده؟ د ښاغلي ننګ له څرګندونو زه داسې پوه شوم چې دوی غواړي چې خلک بې تعلیمه وي، چې تعلیم یې نوي نو اسانه جذبی شي، جنگ ته حاضر شي. په دې علاوه بل څه کېدای شي چې دوی نه غواړي چې افغانان درس ووایي او تعلیم وکړي؟
رښتیا هم مین صاحب ځنې خبر سره زه موافق یم. یو ښه مثال زه د پکتیا ولایت څخه درکوم. هغه وخت کې چې زه هلته رئیس وم، د زرمت یوه ولسوالۍ چې نام نه تاسو به هم اورېدلی وي چې هر وخت هلته جګړې جنګونه، خو د معرف د نورو ولسوالۍ پرتله هلته معرف فعال و. خو یوازنۍ ستونزه عملته چې کوم مواد د ځنې موسات عملته بند شوي و د معرف، چې دوی ته اجازه نه ورکول کېده. خو په عموما کې په رښتیا هم په ځنې سیمو کې چې هلته جنګونه زیات دي یا د جنگ له امله ښوونځي تړل شوي، چې اوس هم په پکتیا کې تقریبا په دې برخه کې 50 ښوونځي تړل شوي دي، خو همدغه ستونزه هم د جنګونو له امله هغه سیمې د پښتنو سیمې په دې برخه کې ځپل شوي دي.
یعنې د جنگ په وجه او کنه فکر کوي چې دوی په یو سیستماتیک او منظم ډول نه غواړي چې افغانان درس ووایي او له درسې راګرځوي؟
په مخ کې هم موین صاحب هم څرګندونه وکړه چې د ولسونو هغه همکاري نشتون هم په لرو پرتو سیمو کې د معرف هم ځپلای دی.
د خلکو نه همکاري یو مسله ده. بلم سوال زما دا و چې فکر نه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان په شعوري ډول او په سیستماتیک ډول باندې د خلکو مخه نیسي چې درس ووایي د ماشومانو؟
ما په نظر چې ما خپل هغه د سیمې نه یو علني کوم ساحې ته چې موږ زه خپله سفرونه مې کړي دي، نو په دې برخه کې موږ کومه دا ستونزه نه ده لیدلې. خو د اکثره چې هلته کومه ساحه کې جنګونه وي، د جنګ له امله خپل شاګردان یا هغه کورنۍ چې خپل اولادونه ښوونځي ته نه لیږي.
خب به هر حال محترم آقای آصف، ننگ یک اصطلاح در بین مردم است که میگن که دوران قبل از میلاد و بعد از میلاد، همین شکل یک اصطلاح ها بسیار در دیگه زبان مروج است. حال سیاست های ممالک اروپایی، یعنی قبل از کلونیالیزم و بعد از کلونیالیزم، باید دو دسته بندی شوه. یعنی مثلا انگلیس هایی که در 40 سال یا 50 سال گذشته سیاستشان از کلونیالیزم سابقه صرف نظر کردن بعد از جنگ دوم جهانی، اما قبل از او سیاست هایشان سیاست های بوده که به خاطر حکم رواییشان هندستان و جاهای دیگر یک قسم جاهل نگاه بکنن که بتانن حکمروانی های خود در اونجا بتانن پیش ببرن. آله حتی مثالا در تاریخ داریم، مثلا خلافت های اسلامی به اساس تبلیغات امی کلونیالیزم از بین رفت. و در بین خود مثلا میگن 200 سال پیش وقتی که خلیفه عثمانی میخواست که مثلا تکنولوژی مدرن مثل ترن سازی و مچم تیار سازی هرچی که او رو بگیره، یک ملا میخیست والا این خلیفه کافر شده و او رو گرفتن میگن اعدام کردن. یعنی حالا از ما هنوز هم میگه بدامه داره امان الله خان، اما تو گفتن که نه والا امان الله خان کافر شده، دین از بین میره و باز او رو گرفتیم امان الله خان هم دواندیم سیب. حالا امیال هم امیال تیز هنوز هم ادامه داره، کلونیالیزم از بین رفت، مگه امیال تیزیسه ما و شما در بین خود یکی طالب میشیم، یکی مجاهد میشیم، یکی دیگه کمونیست میشیم، یکی دیگه یک چیز دیگه میشیم، در بین خود زده میریم، مردمون دیگه دنیا پیشرفت کده میره سیب. در حالی که آقای لقمان حکیم از نامشان هم معلوم است، ابو سینا دیگرها کسایی بودن که اینا باعث ایجاد بسیار علم مدرن در هر ساحه در اروپا شدن سیب. چی میگین آقای ننگ، کی خلاص میشیم از این جهالت سیب؟
ما به مو بسیار گپ دقیق شما اشاره کردین. یک چیزی که کلونو پاتریج یا کلونیالیزم است و ارباب پدرسالاری یا یک فرد که به اصطلاح شخصیت عام به یک رهبان تبدیل شوه، در دین رهبانیت نیست. رهبانیت یک کسی که یعنی یک شخص معنوی به حد میرسه که مردم باید به او تعظیم کنه و سرخم کنه و از او اطاعت به اصطلاح به چشم بسته کنه. و دنیای امروز ارباب پدرسالاری را که یک فرد سالار باشه، حاکم باشه، به با یک شکلی که احکام دینی را باز بخصوص او را تعویل و تعبیر کنه و او ارائه کنه، این وجود نداره. در دین خلیفه وجود داره و در دین امام وجود داره. نقش امام نقش رهبری کننده است و نقش امام و نقش خلیفه در دو مسائل است که هم مقاصد زندگی را و هم مقاصد انسانی را باید تامین کنه. یک فقهی باید محمد سروان صاحب گفتن که طالبا بعض جای اجازه میده، در وقت آخر طالبا میگه به تلویزیون طالبا اجازه داد، باز شرط مانده بود که دایش زندجان باید نباشه. طالبا میگه که ما اجازه میدیم ولی معلم ما باشه به منطقه ما. میگیم بسیار این خوب بسیار جالب است. اول طالب دوج ملا نداره، استاد نداره، باز استاد اول که واک خودشان سواد نداره، باز استادای زنانه را از کجا میکنن؟ یعنی اول خو این مسائل یکی دیگر را نفی میکنه، چیزی که وجود نداره در دستگاه. یک عمده یک اشاره که ما گفتم در شرع مقاصد ساقط نمیشه. ملایان باید به این بسیار تاکید کنه، علمای ما، علمای کرام ما که علمای جدی افغانستان است. مقاصد زندگی چی است؟ علم است، علوم است، فنون است، اقامه نظام است، حاکمیت قانون است، موجودیت امام و اطاعت از او است، اقتصاد و زراعت و تجارت و زندگی و اینی مسائل. اما مقاصد فردی و انسانی که است، او هم شرعاً لازم است که او باید تامین شود. حفظ نفس است، یعنی انسان جان زنده ماندن، نسل است و عرض است و عقل است و دین است. خب اینمی عقل و ای چیزا را که یاد میکنه که ای از فرایض و واجبات است که ای باید قضا نشه، ساقط نشه. عقل با علم زنده میمانه و زندگی با علم با فنون زنده میمانه، بدون از اون میشه. اگر این ما نفی کنیم اینمی مقاصد اساسی شرعی را که مقاصد زندگی و مقاصد انسانی است و نظام دنیا که حاکمیت هاستک به خاطر ایجاد شده، به خاطر رفاه آسایش و تامین حقوق و اینمی حقوق است، همین حقوق اساسی دیگه. از اون خاطر من فکر میکنم از این لحاظ باید بسیار عمده و بسیار روشنگرانه کار شوه و ملا جای یک رهبان نگیره که فعلا بالفعل گرفته.
ډیره زیاته مننه کور ودان امدا شیبه د پوهنې د وزارت تدریسي موین ډاکټر ابراهیم شینواری د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب شینواری تاسو ته مرکلای وایم. تر اوسه پورې موږ په دې بحث کې په دې خبرې کولې چې ولې د دولت وسلوال مخالفان له ښوونځیو یا تعلیم سره په مجموع کې دښمنی کوي. شغل آصف ننګ نظر داده چې تر څو چې معارف ولسی نشي او سیاسی وي نو دا مشکل بلري. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څومره کار کړی دی؟ له ولسی کېدو به زه نه غواړم چې توضیح ورکړم، که چېرته توضیح ته ضرورت نو ښاغلی ننګ به توضیح ورکړي. شاید هم منظور دا وي چې حکومت باید ډېر پکې دخیل نه وي او ولس پخپله پکې ډېر دخیل وي. مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی؟
حکومت یو وزارت دی او فکر کوم نه سب هدف هم دی چې یعنی حکومت دی دا د یو خاصې ډلې یا یو خاص کونډ یا یو خاصې نظریې لپاره نه استعمالوي. فکر کوم اوس د حکومت پالیسي همدا ده. دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت پالیسي همدا ده چې معرف ته د افغانستان ملي به وي او د افغانستان د لویو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې به د افغانستان ټولو اداو ته له تبعیض او توفیر او امتیاز پرته پوهنیز خدمات عرضه کوي. دا چې مخالفین مکتبونه کې ډېر کوم دا سیاسي انګیزه لري او سیاسي خلک او خپل نه لري د کار طرز په ځینو وختونو کې دوی ته رو بچول او ارعاب بچول او ویره بچول او ترور څو څه یې سمنتره دا څو دا څه ګڼي نو خلک یې رہی په ځینو وختونو کې دوی کوشش کوي چې دا وخت چې حکومت خدمات نشي ورکولی نو ځکه د مکتبونو خلاف کار کوي. دچکله فکر وکړ چې د دې ګټه د سیاسي برخورد شي او د عامه خدمتونو لکه د روغتیا خدمتونو او تعلیمي خدمتونو خل نه شي. نو فکر کوم دا د هغوی کار دی، هغوی باندې موږ داسې نفوذ نه لرو.
لیکن یو مسله بلم چې دوی ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب شینواری، هغه دا چې وای دی په خو په شان دی شونځي دی بندیدو د مخنیوي یا ل شونځي سره دی دولت وسلوالو د مخالفت په برخه کې حکومت ډيري حل ځل نه کوي. په خو به ک چیرته کوم شونځي بند سو یا په کوم سیمه کې به شونځي ته تهدید پیښو نو بیا به حکومت دی ولس لاري له مخالفینو سره په تماس کې شو او ژر به حل ځل پیل کړي چې شونځي بیرته فعال شي. اما اوس هغه سی فعالیت نه لیدل کیږي.
نن چې مخکې معرف وزارت کې د جریان نه خبر و چې معرف نه دیرون دی ډېر جریان کې نه دی فکر دس کوم او موږ د ښوونځیو د حمایت شوراګانو او د ټولنیزې هڅونې او ریاست لرو چې په همدې تېر کال کې دې یو سل هغه ښوونځي خلاص کړ. یعنې مخکې ما چې فورې بل دقیق ارقام نه وو خو د څوارلس سوه فوشت ښوونځي وای بند وو پوهنه وزارت هغه نه منل خو پوهنه وزارت به ویل چې د اوه سوه فوشت بند وو. مګر زموږ ځانوې سرمې چې په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې وشوه د بند ښوونځیو شمېر یو سل شپږ وو چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې دا یو سل هغه ښوونځي خلاص شوي. نو فکر کوم چې اوس دغه نه سوه فوشت وي د پوهنې وزارت هم بیا ته یو لومړیتوب ورکوي او دا زموږ یو لومړیتوب دی او یو ښه زیره دا ده چې د ځینې ولایتونو څخه لکه نیمروز او زابل او روزګان هلمند داسې پیغامونه هم راځي چې اوس مخالفین د ښوونځیو سره ډېر کار نه لري. اوس یې په بند د ښوونځیو خلاصولو کې زیاتره د لوجستیکي مشکلات زموږ مختصات دي. مثلا کار موږ کوشش کوو چې انشاءالله د دوه سوه په حدودو کې نور ښوونځي به خلاص کړو. کله چې نن سره فراق والي وو ما ته پیغام رالېږلی وو ویل چې د پنځه سمه تر پنځوس ښوونځي اماده دي چې خلاص شي. کتاب کوم به دوی دا همت وکړو خلاص کړو دوی نه مننه کوم همدغه لورې د حوادث چې مت تغییر خورد خصوصا په فکری یا مسلم پالیسي لیول کې اما سفارت او څنګه خلاصې نور ولې چې موږ خلاصې او په همدې ډول او روزګار نمبروز کې هم دا وسه او خندار شي موږ په قانونو راځي چې د کندیو د په مخابل کې غل مخالفین او خامې روزي کې لږ تغییر راغلی خو دا رسم موږ سره کوم تماس نه لرو ځکه موږ د پوهنې وزارت د ملي امنیتي مسایلو کې نه غواړو چې مداخله وکړو او دا غواړو چې ملي امنیت شورا د لري نه یاد
بله. خب محترم آقای لقمان حکیم نوبت شماست و شما گرچ یک ذره ناوقت هم آمدین کمتر و تان شانس رسید از او خاطرش آستاستا پیشنهاد بکنین که راه های حل چی است که
چرا اینا به مکاتب بسلا حمله میکنن، مکاتب میسوزن، مخصوصا در مورد مکاتب دخترانه اینا توجه کمتر دارن، یا یک نوع دشمنی دارن با رفتن دخترها به مکتب؟ صاحب راه های حل چیست؟ چی باید چه بسیب که یک ذره مسئله بهترتر شده برسیب؟
رښتیا هم د مین صاحب د خبرو سره زه موافق یم، خو همدا ستونزه ولسی ملاتړ لیا د علماو لیا د عملته چې کوم قومي مشران دي هلته نفوس لري د هغو لخوا باید کار واخیستل شي. ښه مثال یې زه در کوشم چې تقریبا 15 هغه ښوونځي چې په لورو پرتو سیمو کې تړل شوي وو تقریبا 14 کاله تړل شوي وو. کله هلته صحیح ته لاړو د قومي مشرانو د ځوانانو د علماو څخه موږ عملته همکاري غوښته، ښوونځي بېرته خلاص کړل. خو اوس هم د ښوونځي نه تړل نامني هم نه ده، عملته هم د مسلکي استادانو نشتون دی، د تعمیر نشتون دی چې دا عمده ستونزه ده. په څنګ کې راځم د انجونو ښوونځي چې تړل شوي دي، عمده کلتوري ستونزې هم دي. او په څنګ کې په هغه ساحو کې چې هلته نامني ده، او په څنګ کې هلته د اوناس استادانو نشتون عمده ستونزه ده چې په دا اکثره د پښتنو سیمو کې همدا انجونې د ښوونځي ته نه ځي.
بله، البته دا د کلتوري ستونزو تاثیر ده. د کلتوري ستونزه په هغه وخت ورته ویلی شو چې کله یو کورنۍ نه غواړي، یا یو شمېر د یوې سیمې خلک نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړ شي. لیکن ډېر ځلې داسې شوي دي چې تر څلورم پنځم پورې نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، له هغه نه وروسته یې بیا د دولت وسلوال مخالفان نه پرېږدي چې وایي له کوره دې نه راوځي. یوه مسله بله هم د نظر صاحب کنانګ صاحب په دې اړه تبصره وکړي، هغه دا ده چې یو خو دا ده چې 11 یا 1200 ښوونځي سوځېدلي دي یا وران شوي دي یا بند شوي دي. یو بله مسله هم ده چې په همدغو 15-16 کلونو کې شاید په هغو سیمو کې چې ناامني دي او د دولت وسلوال مخالفان پکې کنټرول لري، شاید په سلګونو یا زرګونو مکتبونه نور جوړ شوي ول، هغوی له دې پرمختګ هم وروسته پاتې شوي دي. دې مسلې ته ډېره توجه نه کېږي، یوازې هغه ته توجه کېږي چې موجود ښوونځی بند شوی دی یا وران شوی دی. ننګ صاحب په دې برخه کې څه وایست؟
تقریبا د معرف د متوازن رشد لپاره هغه اساسات چې پکارو د دولت د اراده له لحاظه او د معرف د رهبرۍ له لحاظه شاید مشکل نه و، اما محیط په خپل هغه محیط چې پکې معرف مونږ باید رشد ورکړی وای، کله کله هغه ممانعتونه خندونه هغه د دې سبب سوي چې په منطقي کې رشد را نسی. یو دا مسله. دوم دا ده چې لقمان صاحب هم یو مشهد اشاره وکړه، اساسي خدمات د معرف لپاره دا کله کله په زیربنایي توګه وجود نه درلود. مثلا تاسو وګورئ د خزینه معلم او کمبود دا کته اوس په روزګان کې په زابل کې په ټول افغانستان کې مثلا اجازه ورکړي چې بیخي خاص راځي، نو د جلکیو د مکتب مسله به بیا هم مشکل ولري، د ساختمان مسله به مثلا مشکل ولري. چې معلم نه وي نو جلکی ته به خزینه معلم لکوم کوو؟ دغه تسلسل 14 کاله وخت ضرورت لري، یعنی 12 پاسه جلی نه چې معلم سي، بلکې چې لسانس وي هغه تعلیم یې کړی وي. نو زما په نظر دغه مسایلو ته هم توجه او اهتمام ډیر ښکار ده. او بیا د طرحو په ایسه کې چې حل لاره چې شاید بیا به زیات خبري ورسره وکړم.
بله، صحیح به د جنبندی باز بگوین. محترم ډاکټر ابراهیم شنواری، یک پیام میشنویم با هم باز من سوال خود طرح میکنم.
جی سلام زه ولایت کونر، اسمه مدرسه معلومه در هر جای مردمای کې ضد حکومت افغانی شپ مدرسه را شروع کده او 400-500-600 په داخله دی جوړه ویلې، بالخصوص د ولایتای ځینې شپ، بالخصوص از نماز خوبتن به بعد باز بچای کلان کلان جب نه شو یو پروګرام پریشان جوړ کده. دغه باید د نصاب تعلیمي معلوم باشه، په قانون اساسي باید مردم مراجعه کړه. ای تور استاد حسن کده له شا معلمه سنجه مدرسه را شروع کله سر به خود.
بله دکتر ابراهیم شنواری، موین صاحب محترم، شنیدین پیام در بسیاری از ولایت های جنوبی بعض مدرسه ها میگه سر به خود ایجاد میشن و نصاب تعلیمیشان معلوم نیست و کنترل نیست، و آقای ساروان چیز علاوه میکنی به سوال؟
نو دا احتمال هم شده چی پدی که دولت پز تبلیغات
میشه،
خلقو تا دا تدریس وشی چی پا افغانستان که کفر ده، جهاد روا ده، او دا نول خبری
معلوم نیست که چی میشه. سب ده این مورد چی گفتنی دارین؟ این گونه مدارس چطور تحت کنترل بیای سب؟
اساسا مدرسه دو دولتی، یه مدرسه چی پوهنی وزارت سر رجیستر دی،
دوی د معرف نصاب تعقیبې، دوی کې دارالعلومونه هم شته، دارالحفاظونه هم شته او مدرسې هم شته چې دا رجستر دي. د معرف صاحب نصاب تدریسي دي، هغه کې مشکلات نه شته. بل هغه مدرسې دي چې د پوهنې وزارت سره رجستر نه دي. خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت پالیسي دا ده چې مدرسې د تاریخ په اوږدو کې هېڅکله هم د کوم خاص کنټرول لاندې نه دي، نو په مدرسو داسې دولت داسې کوم پالیسي نه لري چې کمیونیټي کنټرول ته ولګي. خو البته که امنیت څخه لري یا د افغانستان د حکومت په ضد کوم تبلیغات پکې یا باید شواهد موجود وي، او هغه به داسې هغې مدرسې سره په ځانګړی بدل کېږي. هغه مدرسې چې د پوهنې وزارت سره رجستر نه وي، د هغوی یوه برخه به د حج اوقاف وزارت سره هم رجستر وي. یعنی هغه که زموږ نصاب تعقیبوي، معرف وزارت سره رجستر وي، خو که دوی وایي چې نه موږ خپل نصاب په آزاد ډول په عنعنوي ډول لکه د پېړیو پېړیو کې چې جریان یې لرو، هغه ته دا عمر کوو بیا حکومت یې مخه نیسي، مګر په حج اوقاف وزارت کې یو ډول د رجستریشن سیستم ورته شته.
بله سلامت اوسئ. ننګ صاحب، تاسو ویل چې د حل لارې هم تاسو په نظر کې لرئ، مهرباني وکړئ.
اول د نصاب او د تعلیمي نظامونه چې دي، دا د مکاتب خصوصي یا د نورو لارې چې ده، دا د معین صاحب د خبرې د تکمیل په خاطر وایم چې دا ملي وثیقه ده. دا نصاب یعنی دې کې دوه شیان باید رعایت شي، یو ارزښتونه دي د ټولنې که فرهنګي دي که دیني دي، او بل معیارونه دي چې علمي معیارونه باید په پام کې ونیول سي. که هلک په اول کې ته مدرسې دینی کې کینوې، صحیح ده کینوې ټول، اما دی غواړي طب ته د طب دروازې ته راسي ویټه کوي، نو دی بیا هغه معیارونه علمي تکمیل کړي نه. نو ځکه که خصوصي مکتب د کار څوک وي، دا باید کنټرول وي. پنځه مسلې حل لاره ده زما په نظر، چې ځینې موقته دي ځینې اساسي حل ده. یو دا ده چې معرف د ولسي سازي، د ولسی ګرځولو لپاره د معرف د سیستم او د دې ماموریت د ولسی ګرځولو لپاره باید مزید کار وسی مشترکه د خلکو د دولت لخوا، د مدني ټولنو د طرحو په اساس باندې. دوهم، ډیر کله په دنیا کې معرف اوس دولتي نه ده، خصوصي ده. ډیر خصوصي سازي، پرایوټیزیشن د تعلیم، دغه هم ډیر نقش ایفا کوي سي دا په هر منطقه کې. منتها غا دوه مسلې چې ارزښتونه او معیارونه علمي باید په پام کې ونیول سي، کنټرول باید وي. دریمه مسله چې خلکو حمایوي نقش غټول دي په دا اوسنیو شرایطو کې، چې د کویب برنامې لارې موږ د شوراګانو د معرفې حمایت شوراګانې لرو، او د رهبری اهتمام دې ته زیات پکار ده. څلورمه مسله د معرفې مکتبونو د بیا پرانستو، دا کار دی پروژه سی، یعنی لکه پروگرام دی سی، لکه موږ چې په معرف کې دی نظام دی نصاب دی اصلاح دی سمون څلرو، لکه د کتابونو دی چاپ پروگرام لرو، لکه دی معلم دی تربیه پروگرام لرو، دغه سی یو پروژه لبودیجی سره دی مکاتبو دی بیا پرانستو دا باید موجوده وي. چې ډیر کله دا نسته، اوس مثلا مکتب خلاصیږي په هغه سات کې بیا موږ علاج نه لرو، یو مکتب دا اعلان وسو چې خلاص، همالته بیا کتاب او معلم او نور تشکیل او دا شین بیا کله کله نه وي. او پنځمه حل دا ده چې بدیلونه باید کار پی وسی. بدیلونه دا دي چې مثلا اوس په دغه کوم سیمو کې چې مکتبونه بندي، موږ باید لیلیه مکاتب په مرکز کې ایجاد کو. که په ولسوالۍ کې په غلا قدرې کې مثلا کوي مشکل وي، په کلی کې وي، نو ولسوالۍ مرکز ته دغه سیمه مکتبونه باید جوړ سیدم بودی جغوري، او دم ډیر دغه پروګرام برخه ده چې ما یاد کړه، او یا په مرکز کې مثلا د تورته اوس د جلکیو مکتب تر شپږم په ډیرو جوړو کې گزاره استه په میلیونونو روپۍ نړیواله ټولنه ورکوي، هم دې ته نه ورکوي چې لیلیه مکاتب اوس په مکتب مرکز کې جوړ کو. شدا جلې دولسم نه فارغ سي، معیاري مکتب وای، ولو که د هر ولایت دوه دوه سو جلکی راسي هم ډیر لوی چاره کوي. که په هر کال کې داسې یو نظام په دوه دوه سو کې، بلکې په سلسل شاګرد د جلکیو کې تطبیق سي، من با پراتلون کې لسیزه کې بیا د معلم او د جلکیو د تعلیم مشکل ډیر ونه لرو.
بله تشکر. خب ډاکټر ابراهیم شنواری، موین تدریسي وزارت معرف صاحب، شما شنیدین آقای ننګ او آقای لقمان حکیم هم شنیدین، شما چه فکر میکنین؟ یکی از نقاط بسیار عمده بخیرم تبلیغات است. این تبلیغات به شکل علمی در افغانستان هست یا نیست؟ یعنی زمینی از این مساعد است؟ یعنی برای اینکه اگر تبلیغات تاثیر مثبت نداشته باشه، تبلیغات نیست، تبلیغات و اعلانات اینا باید به شکل علمی باید شواسب این مورد نظر تانا بگیریم، یک جنبندی بکنیم که بخیر قسمت اول برنامه تمام میشه.
خب بسیار تشکر. اول معذرت میخوام، بعد اول برنامه نبودم کل موضوع تنشون بگیریم. و از راجع به مسئله تبلیغات و فکر نیستم زیاد فوکس و تمرکز سر آدم موجوده تعلیمات در مناطق مشکل و صاحب العبور و نامن ده. تبلیغات جناب نظر سر به صورت مؤثر است که پروگرام موجود باشه ما خدمات نداریم چیزی ارزان نمیکنیم تبلیغات درشی میکنیم به صورت تاثیر منفی داره گفته نن که خوب است که به صورت یک پکیج به صورت یک بسته خدمات ما ارزا کنیم و فعلا ما پلان داریم مثلا در مکاتب زنانه در اطراف استراتژی گرفتیم بهترین ظرفیت از عموم انتخاب به صورت معلم تاسی استخدام میکنیم و در عین حال برش شرایط آموزش هم فراهم میکنیم این سال ما 3000 معلم استخدام کردیم و در 5 سال آینده انشاءالله تعداد به 3000 میرسه برای باز کردن مکاتب باید استراتژی به سکتر بازی کنیم در محلات که مطلب باز میشه اوتومات برش خیمه و سمیز و شلسی و کتاب ویچیزا انشاءالله میرسه برای بدلا ما فکر کردیم و فعلا از وزارت مده انشاءالله بدجا گرفتیم در 15 ولایتی که حالت معرف بسیار پایین است در مراکز مکاتب ولایت انشاءالله مکاتب لیلی جور میکنیم و بشه و اگر فرصت باشه بستره رو میریم در مکاتب لیلی بسترانه و بشگانه بطور جراغانه برشان زمین جور میکنیم بدیلای دیگه هم است مثلا تعلیمات تفریحی که اگر سن اطفال دو مناطق کم بلند رفته باشه باز مکاتب تفریحی رو برشان جور میکنیم در وقت کم تعلیم جور بکنه همچنان ایجاد مکاتب محلی در مناطق بسیار یک بدیل خوب است و میتونه که مطفال اگر اقتدار قابل زیاد این اطفال زیاد نباشه برای اقتدار کمیشان مکاتب محلی در مقاریشان زیاد میشه تمام این مسائل است که ما در استراتیجی خود داریم و برشان فندم پیدا کنیم و انشاءالله به طور جدی و به حیثیت مکلفت انسانی و افغانی تصمیم به این مسائل متوجه کنیم وقتی که ما پروگرام بخیر داشت کنیم به صورت باز اما مسائل آگاهی جامعه و تحارت اجتماعی و بسیش کردن مردم بعضی یک نتیجه هم نیتا خدمات بیدین مردم باز باورمند میشه و برای خدمات به مسائل سوشال مبالیزیشن یا بسیش جامعه ما یک استراتیجی جامعه کرا ریدست داریم که اما اطور که شما فرمودیم که علمی باشه و عملی باشه و مطابق نیرای جهانی باشه
بسیار تشکر موزیت پروگرام ما بازی ما را حمایت
میکنم بسیار جد تشکر محترم آقای ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف محترم آقای لقمان حکیم کارشناس در عرصه معارف و محترم آقای آصف ننگ سابق معین وزارت معارف و والی ولایت فرا